بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
دا تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ناحیې ورځ یا سه شنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومي اجدې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی له 14 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 12 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د همیشني فارس خلیج د تخریفولو او د عراق د لومړي وزیر د سترې تیروتنې په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یواز غلنده کتنه کوو. ورپسې هم د افغانستان او پاکستان د وروستیو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اوریدلی شي. او ورپسې هم کتابونه د علم باغونه نومي لړۍ نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پارسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په اروپا کې د بشري حقوقو د ځینو مدعیانو شور ماشور لا قانونه د دوی تیښته ده. ایران او پاکستان د تجارتي ملګرتیاو د پراختیا موافقه سره لاسلیک کړه. که د افغانستان طالبان د افغان نجونو د زده کړې ممنوعیت ختم نه کړي نو په لسګونو پوهنتونونو او موسسې به وتړل شي. او د عمان د پلاوي په منځګړیتوب سره د عربستان او یمن د مسؤلانو ترمنځ د خبرو اترو مثبت اړخونه رابرسېره شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی د انګریز استعمار شور ماشور او له لندنه په اروپا کې د بشري حقوقو د ځینو مدعیانو ملاتړ لا قانونه د دوی د تیښتې او قانون ماتونې نښه وبلله. زموږ خبریال راپور راکړ، ناصر کنعانی پرونه وخته په خپل یو ټولنیز پیغام کې په ایران کې د انګریزانو د یو جاسوس علي رضا اکبري د پانسې د فیصلې په اجرا او د دغه فیصلې په اجرا د انګریز حکومت له غبرګون وروسته او دغه راز د انګلستان په پارلمان کې د انګریز خارجه وزیر په ایراني ضد څرګندونو پسې ولیکل. د ایران د اسلامي جمهوریت په ملي امنیت پاتيري کې د بریتانیا اقدام د ایران د اطلاعاتي او قضایي ادارو له چورلټ جواب سره مخ شوی دی. هغه زیاته کړې ده د انګریز استعمار شور ماشور او له لندنه په اروپا کې د بشري حقوقو د ځینو مدعیانو ملاتړ له قانونه د دوی د تیښتې او د قانون د ماتونې نښې نښانې دي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی وویل د بریتانیا حکومت چې د پاچاهي کورنۍ غړی یې د 15 بېګناه افغانانو وژله د شطرنج د مهرو په حذفولو کې ویني او ورباندې خیزل هم نه دی. له هغو کسانو سره یو ځای چې پر دغه جنګي جنایتي سترګې پټې کړي دي د بشری حقوقو په باب نورو ته د واز صلاحیت نه لري. ایران او پاکستان د تجارت د پراختیا موافقه سره لاسلیک کړه. د ایران او پاکستان د تجارت د پراختیا د ادارو مسؤلانو د متقابل تجارت په لاره کې د خنډونو د لرې کولو د تجارتی معادلاتو د اسانولو او د ګډ تجارت د اندازې د زیاتولو په مخې سره د ملګرتیا تفاهم نامه لاسلیک کړه. د ایران او پاکستان اړیکې اوږده مخینه لري او په وروستیو کلونو کې په مختلفو څانګو کې د تهران او اسلام آباد اړیکې لا زیاتې مخ په وده شوې دي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی د ایران او پاکستان د تجارت پراختیا ادارې د ملګرتیا د موافقې د لاسلیک کولو دستورې پرون په کراچۍ کې د ایران د ځانګړي نندارتون د لومړنۍ ورځې په څنډه کې او د سند صوبې د اعلی وزیر سید مراد علي شاه پښتون سره ترسره شوې. د ایران د تجارت پراختیا ادارې مشر علي رضا پیمان پاک او د پاکستان د تجارت د ادارې مشر زبیر موتیوالا د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو مسؤلانو پښتون کې د ایران او پاکستان ترمنځ د تفاهم لیک یادښت لاسلیک کړ. د پاکستان په کراچۍ کې پرون سهار د ایران د تولیداتو په عنوان سره د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی نندارتون پرانستل شو چې تر چهارشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې په مختلفو صنعتي او تجارتي خدماتو حوزو کې د ایران د مختلفو ولایتونو کابو 50 شرکتونو برخه اخیسته چې په هغو کې د پلاستیکي موادو او پلیمری خوراکي صنایعو فلادو او مس د صنعت د برېښنا کوټونو او د ټرباینونو د جوړولو د خدماتو او دغه راز د ودانۍ او د صنعت او د کاپړو نساجي آلاتو د ماشينونو برخې پکې شامل دي. د سینالا وزیر سید مراد علي شاه د ایران د دغه ځانګړي نندارتون د سټالونو د لیدو په وخت د دواړو هیوادونو د ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لپاره د پاکستان په تیر بیا د سند صوبې د حکومت او خصوصي برخې پر هوټینګار وکړ. هغه د کراچۍ په نندارتون کې د حاضرو ایرانی او تجارتی برخې د لوړ پړو پلاوی او د ایرانی شرکتونو د شتون په هر کلی سره وویل د دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا د تجارتي او ولسي ارتباطاتو په حوزې کې د اړیکو پراختیا تل د پاکستان د ولس په زړه پورې غوښته او د دغه هیواد حکومتي مسؤلانو د پیاوړي هوډ یوه برخه ده. د ایران د تجارت د پراختیا د ادارې مشر علي رضا پیمان پاک هم په دغه دستورو کې وویل د نن ورځې دغه دستورې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا په باب د اقتصادي فعالانو او تاجرانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د تجارت په لاره کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د دواړو هیوادونو د کلک هوډ او ارادې ښودنه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په منع کېدا پسې به په لسګونو پوهنتونونه بند شي. شفقنا خبری ایجنس راپور ورکړ د افغانستان د لوړو زده کړو د خصوصي پوهنتونونو او ارګانونو ټولنې مطبوعاتي مسؤول محمد کریم ناصری پرون په یو لړ څرګندونو کې خبرداری ورکړ که انجونو محصلینو ته د زده کړې اجازت ورنکړل شي نو په افغانستان کې به څه د پاسه 40 پوهنتونونه وتړل شي او د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مالکان به خپله پانګه له هېواده بهر ته منتقل کړي. په افغانستان کې قدرت د طالبانو په بیرته رسیدا پسې د زده کړو له شپږم صنفه پورته د انجونو ښوونځي تړل شوي دي او د طالبانو لخوا له ډېرو زیاتو ژمنو سره سره تر دې دمه د دغو ښوونځیو د پرانستل کېدا په باب هیڅ نښه نښانه نه ښکاري او په دې اړه اندېښنې لا پسې په زیاتېدا دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځوانانو د دغه ولایت لاوالي یو لړ غوښتنې کړي دي. په دې اړه زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې ځوانانو له ولایتي ادارې نه په بېلابېلو برخو کې د اسانتیا او برابرولو غوښتنه وکړه. ولایتي چارواکي وایي د ځوانانو خبرې اوري او ستونزو وړاندیزونو ته به پر وخت رسیدګي وشي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ځوانانو چارو امریت په نوښت په لومړي ځل ګڼ شمېر ځوانان ننګرهار والی مولا محمد نعیم اخوند سره د خپلو ستونزو او مشکلاتو شریکولو او د غراس له اسلامي امارت نه د ملاتړ په موخه ګډه ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې ځوانانو له ننګرهار والی نه د ځوانانو لپاره د زده کړو، روغتیا، بهرنیو هیوادونو ته د زده کړیزو بورسونو او نورو برخو کې د اسانتیا او برابرولو او د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې د ځوانانو چارو امیر محمد آصف ظهیر وویل په کمه موده کې د ځوانانو د فکری رغونې لپاره زیات کار کړی او په زیات شمېر کې ځوانان یې په یو ټغر راټول کړي دي. هغه له ولایتي ادارې نه هیله وکړه چې د ځوان نسل د ملاتړ په موخه د دوی تر شا ودرېږي. د اطلاعات او کلتور ریاست د باختر دولتي اجانس مدیر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي وایي ننګرهار ولې د دغو ځوانانو د وړاندیزونو او ستونزو له اورېدو وروسته هغوی ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره د دوی ستونزې او وړاندیزونه اوري او د حل لپاره یې ګامونه پورته کوي. قریشي بدلون وویل ننګرهار والی ځوانان د ټولنې د ملا تیر وباله او له هغوی غوښتنه وکړه چې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي او ترې وی غوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای دې په هیواد کې دننه په خپل فکری قوت او وړتیا د هیواد په بدولو کې ونډه واخلي. د باختر دولتي اژانس مدیر وویل دا دولتي ادارې له مشرتابه سره د ځوانانو لومړۍ ناسته وه چې پروانه یې خورا اغېزناک او د ځوانانو اړوند پر ګڼو مسایلو بحث وشو. د نوموړي پروانه په پام کې ده چې په راتلونکي کې هم د ځوانانو سره دا ډول ناستې ترسره شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړې کمشنرې په افغانستان کې د خوړو د توکو د کمښت په باب خبرداری ورکړ. افغانستان هم د اوس د امریکا او د ناټو پوځیانو د شل کلنې نیواګرۍ له امله له انساني، اقتصادي او خوړو له جدي بحران سره مخ شوی دی. زموږ خبریال راپور راکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړې کمشنرې پرونه وخته په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د انساني بحران په باب په خبرداري سره وویل، په دغه هیواد کې د انساني بحران د کمیدا هیڅ نښه نښانه نه ښکاري او په دغه هیواد کې بېوزلي په زیاتېدا ده او د افغانستان نیمه آبادی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د هندوستان په شمال کې په اتر پردیش صوبې کې یو تاریخي جماعت د سړک د غزولو په پلمه په بلډوزرو سره په کنډوالی بدل شو. په راپور کې ویل شوی دی د ملګرو ملتو د علمي زده کړې او کلتوري چارو د موسسې یونیسکو په خوانی لوړپوړي مسؤول اشوک سواین په خپل ټویټر پاڼه کې د یو تاریخي جمعه د ړنګېدا د ویډیو په خپرولو سره ولیکل. په اتر پردیش صوبې کې د یو سړک د غزولو لپاره په بلډوزرو سره یو جمعه د ړنګولو په حال کې دی. او د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدي المشاد پرون په یو لوړ څرګندونو کې روښانه کړي د انساني مسلو په تیره بیا د کار کوونکو د حقوقو د ورکولو په موضوع کې د عمان له پلاوي سره په خبرو اترو کې مثبتو نتیجو او اډیاو ته رسیدلی. عمان له تیرو څو میاشتو راهیسې د یمن او سعودي ائتلاف د سرغنې په توګه د عربستان ترمنځ د منځګړیتوب رول لوبوي او د مسقط حکومت هڅه کوي څو د یمن د شخړې سیاسي حل لاره ترلاسه کړي. داود دې محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزت من اوریدونکو، اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د همیشنی فارس خلیج د تحریفولو په اړه د عراق د لومړی وزیر دستر تیروتنې په اړه ده. د فارس خلیج په ځای د عربي خلیج جالی اصطلاح په کارولو د عراق د لومړی وزیر محمد شیا السوډانی زیار ټینګار دا پښتنه راولاړوي چې د السوډانی له دغه تاریخي تحریفات سموخه تعقیبوي. په همدا وروستیو کې په عراق کې د فوټبال لوبې ترسره شوې چې په هغه کې د عربي خلیج جالی اصطلاح هیوادونو عبارته استفاده شوې ده. ایران د اسلامي جمهوریت لا اعتراض او خارجه وزارت ته د عراق د سفیر له بللو سره سره البته محمد اشیا السوډانی د ډویچویلی خبری چینل د خبریال د پښتنې په جواب کې چې د خلیج نامه فارس یا عربي مودی شوه د عربي خلیج هیوادونه دا یو حقیقت دی. بشک د عراق د لومړی وزیر څرګندونې د زینو نورو عربي چارواکو د څرګندونو په څیر د تاریخ تحریفول دي. د ملګرو ملتونو په شمول په ډیرو نړیوالو سندونو کې د فارس خلیج یا پرشین ګلف له عبارت استفاده شوې ده او هیڅ شک پکې نشته چې د عربي خلیج اصطلاح د تاریخ قصدن او په هدا سره تحریفول دي. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی ټینګار کړی دی فارس خلیج فارس خلیج دی او په دې اړه هیڅ شی د فوټبال په لوبو کې یا د ځینو بهرنیو حکومتونو د مسؤلانو او غیر مسؤلانو په څرګندونو او اقداماتو په شمول هیڅ شی به دغه نه انکارېدونکی تاریخي او مسلم واقعیت بدل نه کړي. دا سیخکاری د عراق د لومړی وزیر اقدام لا عربي نړۍ سره د عراق د رابطې د پیاوړتیا او د لویدیزی هیوادونو د پام د جلبولو لپاره وي. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت له عربي هیوادونو سره د عراق د رابطې د پیاوړتیا هرکلی کوي خو د تاریخ په تحریف سره هیڅکله هم د دغه هدف تحقق نه مني. د ځینو واکولانو د خوشحالولو او د ګډ قومي هویت د لرلو په پلمه د رابطې پیاوړتیا سبب نه کیږي چې تاریخ تحریف او جال شي. د عراق د نوي حکومت دغه ناسم کړچار په داسې حال کې دی چې له یو پلوه د ایران او عراق د ولسونو ترمنځ ژور کلتوري، دینی او اجتماعي پیوند شته دی، او له بل پلوه د ایران او عراق پولې تل باثباته او قرارې پولې دي، او هیڅکله هم د عراق لپاره د دغو پولو لخوا کوم ګواښ نه دی رامنځته شوی. په حقیقت کې عراق یو هغه هیواد دی چې په تیرو دوو لسیزو کې چې باسیری رژیم نسکور شوی، له ډیرو پراخو ګواښونو، ترهګریو او ناخوالیو سره مخ شوی. البته له ایران سره یې مشترکې اوږدې پولې د دوی تر ټولو امنه او باثباته پولې دي، په دې معنی چې په وروستیو دوو لسیزو کې هیڅکله هم له عربستان، سوریې او ترکیې سره د عراق درستې پولې هیڅکله هم باثباته او قرارې نه دي، خو له ایران یې پوله تل باثباته او له امنه برخمنه ده. په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت تل د عراق د امنیت او ثبات مدافع دی، او له داعشي تکفیری ترهګرۍ سره د مبارزې په پړاو کې البته تر نن ورځې پورې له دغه هیواد سره د میدانی او عملی مرستو مخکخ دی. یوه داسې موضوع چې په کراتو د عراق لوړپوړو چارواکو هم پرې اعتراف کړی دی. داسې ښکاري د عراق نوې لومړی وزیر محمد الشیا السوډانی چې په همدا وروستیو کې تهران ته په سفر کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد پر هوډ ټینګار کړی و، د پوهیده او یا د غفلت له پلوه د عربي خلیج جالی اصطلاح په کارولو باندې په ټینګار سره د تهران او بغداد د اړیکو د پیاوړتیا د مخالفانو په لومې کې ښکیل شوی دی. د وخت په تیریدا سره به د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی ثابت کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت یو تر ټولو مهم هیواد دی چې واقعیا په سیمې په تیره بیا د عراق پرمختګ، ثبات او امنیت غواړي، او هیڅکله هم د بغداد او تهران د اړیکو یا د سیمې د دښمنانو او مخالفانو د کارړنګونو او پروپیګنډو تر اغیزو لاندې نه ورځي.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو ش او نیکمرغه سهار درته واړم. د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې او ویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 24 او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 12 نیټې سره برابر ده. نه سوه کال پخوا د 1544 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 24 نیټه په نیشابور ښار کې د قرآنی علومو یو فاضل احمد بن علی بیهقي سبزواری وفات شو. هغه د نحو او لغات په علومو کې د خپل وخت له نامتو عالمانو څخه ګڼل کېده، او د قرآن کریم د آیتونو قراءت او تفسیر هم په ډیر ښه ډول کاوه. له هغه څخه ګڼ شمېر تالیفات لکه د لغات په باره کې تاج المصادر او محیط العلم القرآن په یادگار پاتې دی چې اکثره پکې د قرآن کریم په باره کې دی. اته سوه اته ویشت کاله پخوا د شپږ سوه شپاړسم هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د ابو زکریا لقب لرونکی یو مشهور عرب شاعر او ادیب یحیی بن قاسم ثعلبی وفات شو. هغه له ادبي علومو سربیره په فقه، لغات او قرآن کریم په تفسیر کې هم د خپل وخت عالمانو سرخیل و. ابو زکریا تر ډیرو کلونو د بغداد په نظامیه مدرسې کې په تدریس بوخت و. له هغه چې په زیاتو عربانو کې د یوه شاعر او ادیب په توګه مطرح دی، د شعرونو یو دیوان په یادگار پاتې دی. اولنه نه څوارلس کاله پخوا د 2009 میلادي کال د جنوري په اوولسمه نیټه د غزې پر تړانګې پر د سهونیس رژیم د پوز د دوه ویشتو ورځو له سختو حملو او د دغې سیمې د خلکو له مقاومت وروسته سهونستان د جنګبندۍ اعلانولو ته مجبور شول. سهونیست رژیم په دغه حمله کې اراده درلوده چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له منځه یوسي او یا یې لږ تر لږه سازباز ته مجبوره کړي، خو له حماس څخه د فلسطینیانو د ملاتړ له دوام او د سهونیستو پوځیانو په جنایتونو باندې د نړۍ د خلکو له سختو اعتراضونو وروسته هغوی پر غزې خپلې حملې بندې کړې. دغه وحشیانه تیری د کابو 1400 فلسطینیانو د شهادت او د کابو 15500 کسانو د ټپي کېدو سبب شو او ډیر زیات زیانونه یې رامنځته کړل چې اندازې لږ تر لږه 2 میلیارد ډالر ده. د غزې پر تړانګې د سهونیس رژیم د حملو په وخت د ترسره شویو جنایتونو زیاتېده د دې سبب شو چې د ملګرو ملتو لخوا یو پلاوی په دې حلقه تحقیق وکړي او یو راپور برابر کړي. د دغه مستند راپور له مخې سهونیس رژیم جنګي جنایتکار شوی. دغه راپور د بشري حقوقو د شورا او د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې لخوا هم تصویب او تایید شو. په عین حال کې سهونیس رژیم د غزې اقتصادي کلابندۍ ته چې 2009 میلادي کال له منځنیو پیل شوې به همهغه راز دوام ورکوي.
افغانستان او پاکستان
په تیره اونۍ کې د تهران د پښتو خپرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی او زما ګران همکار
حامد سماب
د پاکستان او افغانستان په تیره اونۍ کې اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې او همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستان او بلوچستان ولایت په د پاکستان په کوټه ښار کې د پولیسو ګډې سوداګریزي کمیټې لسمه ناسته ترسره شوه. د نهمې غونډې د هوکړې د برخو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا ډېرېدلو څېړنه د ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې کمیټې د لسمې ناستې مهم چورلیز اعلان شوی دی. د تجارتي ناستو له اړخه د ایران او پاکستان ترمنځ پولیزي سوداګرۍ له څو اړخونو مهمې دي. لومړی دا چې د دواړو لورو ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو د ښه کېدو لامل ګرځي، نو د پولیزو بازارونو رامنځته کول او بد سوداګریز فعالیتونو شونتیا کولی شي د ایران او پاکستان د پولیز اقتصادي برخې پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. دویم دا چې هر څومره د ایران او پاکستان ترمنځ پولیزي سوداګریزي ملګرتیا او اړیکې ډېرې شي، په همغه ساویا د پولو امنیت هم پیاوړی کیږي، ځکه هغه شرایط چې لامل ګرځي لا ترهګرو ډلو سره یو څوک یو ځای شي لوږه او بېوزلي ده. له دې عمله د پولیزو سوداګریزو اړیکو ډېروالي ته د ایران او پاکستان پاملرنه کولی شي په سیمې کې د تلپاتې امنیت راتلو سره مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان پوځ د قومندانانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه د ساحر شمشاد ټاکل کېدل د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ د پولیز امنیت په ټینګښت سره پولیزو همکاریو ډېروالي ته هیله مندۍ ډېرېږي. په همدې حال کې جنرال باقری له جنرال شمشاد سره په ټلیفوني خبرو کې د ده د ټاکل کېدو د مبارکۍ ترڅنګ د ګډې پوځي ډلې رامنځته کولو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت بشپړ چمتووالی اعلان کړ. د دواړو هیوادونو پوځي همکاریو اړتیا ته په کتو په ځانګړې توګه په پولیزو برخو کې د امنیت لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د پوځي همکارۍ ډېروالی خورا ډېر ارزښت لري. په همدې اړه ښاغلی جنرال باقری د لوړ رتبه قومندانانو متقابلې لیدنې او د ایران او پاکستان پوځي ځواکونو ترمنځ له تخنیکي، عملیاتي او ښوونیزو وړتیاو کار اخیستنه د ملي ګټو له مخې او د پوځي همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو مهم او جدي ګام یاد کړ. پولیس کارپوس روش امیری په دې اړه وایي د ایران او پاکستان پولیس سیمې تل د ترهګریزو ډلو د فعالیت له امله نه امنی وي. له دې امله د ایران اسلامي جمهوریت د ترهګریزو ډلو له منځه وړلو او په ګډو پولو کې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او پولیزو همکاریو ډېروالی ګټور یادوي. دا موضوع کولی شي د ایران او پاکستان ترمنځ د پولیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا لامل وګرځي.
د پاکستان د پنجاب صوبایي جرګې د ړنګېدو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پریکړه په دغه هیواد کې د سیاسي ناورین د ډېرېدو خودنه کوي. دا ګوند چې د خیبر پختونخوا صوبې او د پنجاب صوبایي حکومتونه مشري په غاړه لري، په بل ګام کې غواړي د دغو صوبایي جرګې پارلمان هم لغوه کړي. دا تحریک انصاف ګوند مخه د پارلمانونو لغوه کولو او له مودې وړاندې ټاکنو ترسره کېدو سره پر فیډرل حکومت ډېر دباو راوړل دي چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د هغه د منلو لپاره هیڅ لیوالتیا نه لري. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې د مسلم لیگ نون څانګې په سیاسي دباوونو او د پیپلز ګوند په ملګرتیا سره په پارلمان کې دندې څخه لری شو، داسې چې په جدي ډول د پارلمان لغوه کولو لپاره د شهباز شریف اړېستلو په لټه کې دی. څو وښیي چې اوس هم په ډګر کې شته او په بېلابېلو دباوونو سره له هغې ډلې پر ده د تیرور هوډ او د نیولو پریکړې په صادرېدو سره بیا هم له مودې وړاندې د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. یو داسې وضعیت چې په هیڅ ډول په مرکزی حکومت کې د دوو واکمنو ګوندونو لپاره ښه نه دی، ځکه له مودې وړاندې ټاکنو ترسره کېدو ته هیڅ لیوالتیا نه لري.
قدرمنو اوریدونکو، په تیره اونۍ کې افغانستان هم له بېلابېلو خبرونو او پیښو سره مخ و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دروازې مخې ته د ترهګریزې چاودنې ټپیانو وضعیت ته د رسیدنې په موخه د ایران اسلامي جمهوریت روغتیایي او نورو مرستو لیږلو وښوده چې د ایران ملت او دولت تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ شتون لري. په دې مرستو کې له 100 ټنو ډیر درمل او 3.5 ټنه روغتیایي توکي شامل وو چې کابل ته ولیږدول شول. په دې ترهګریزه پیښه کې له 500 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران اسلامي جمهوریت د دې ترهګریزې پیښې په غندلو او د مرستو په لیږلو سره وښوده چې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ شتون لري. په وروستیو میاشتو کې ترهګریز بریدونه په ځانګړې توګه د داعش ترهګریزې ډلې له لورې په افغانستان کې بریدونه ډیر شوي دي. دې ترهګریزې ډلې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په کراتو د افغانستان خلکو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی.
په افغانستان کې د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په اړه له طالب چارواکو سره د خبرو په موخه د یو پلاوي د لیږلو لپاره د اسلامي ملګرتیا موسسې له اعلان سره سم طالبانو اعلان کړی چې دا موضوعی درکړي او دا مسله به حل شي. طالبانو په خصوصي برخو او نړیوالو بنسټونو کې د ښځو د کار ستونزې د حل مودې ته اشاره نه ده کړې، خو په روغتیایي او درملیزو برخو کې د ښځو استثنا راوستو ته په کتو شونې ده. طالبان په خصوصي او نړیوالو بنسټونو یا موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه شاتګ وکړي او لته مې لرې نه ده. که څه هم طالبانو د خپلو پرېکړو په نه بدلېدو ټینګار کړی دی، خو په کورنۍ چارو لکه په روغتیایي او درملیزو برخو کې د ښځو چوپړتیاو ته اړتیا او همدارنګه په دې اړه بهرني دباوونه بې اغېزې نه وو. خو هغه څه چې په دې وروستیو کې د سیاسي او ټولنیزو ناستو د پام وړ ګرځېدلی دي د هغو کورنیو ستونزو ډېروالی دی چې د دوی سرپرستۍ ښځې دي، ځکه کورنۍ جګړې او له 4 لسیزو ډېره موده تیری د ډېرو کورنیو د سرپرستانو د معلولیت له کاره لوېدو او یا د دوی د مړینې لامل شوي چې اوس د دغو کورنیو سرپرستی د ښځو په غاړه ده چې په خصوصي او نړیوالو بنسټونو او موسسو کې د دوی پر کار په بندې سره د کورنۍ لګښت برابرولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، یو هغه خبر چې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې له کورنۍ غبرګونونو سره مخ شو. په افغانستان کې په خپل دویم ځل حضور کې د افغانستان خلکو پر وژلو کې د انګلیسي شاهزاده اعتراف و. ده په خپل کتاب کې اعتراف کړی چې د افغانستان 25 کسان یې لکه د شطرنج پر صفحې د لوبې په څیر وژلي او له منځه وړي دي. دې اعتراف د افغانستان په ټولنه کې ډېری غبرګونونه راوپارول، داسې چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه زده کړیالان د انګلیسي شاهزاده د محاکمې غوښتونکي شول. د افغانستان د چارو شانونکی حسیني مزاری په دې اړه وایي، انګلیس او امریکا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې ډېری جنایتونه ترسره کړي چې ډېری یې اوس هم پټ پاتې دي. هغه څه چې د خواشینۍ ځای دی دا دی چې جنایتونه یې افشا شوي هم دي، خو په هیڅ یوې محکمې کې محاکمه شوي هم نه دي، او په ډېرې بې شرمۍ سره خپل جنایتونه په افغانستان کې په ویاړ سره د خاطرو په بڼه لیکي. په هر صورت د افغانستان خلک تمه لري چې نړیوال حقوقي بنسټونه د لویدیځو نیواګرو سرتیرو په ځانګړې توګه د امریکا او انګلیس د جنایتونو ته د رسیدنې په موخه په دې اړه خپلې جدي څېړنې پیل کړي او اجازه ورنه کړي چې جنایتکاران د تفریح لپاره په افغانستان کې د ملکیانو په وژنو لاس پورې کړي.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمیناوالو د دغه مطلب وخت هم دومره وو نو لتا سو هم اجازه غواړو.
الله مو مل او خیچاره.
کتابونه د علم باغونه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې کتابونه د علم باغونه د لړۍ څخه یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د یو کلتوري څیز په توګه د کتاب خرڅول د داسې اصولو غوښتنه کوي چې د دې برخې د فعالانو کار لک سختوي، لکه څنګه چې د موبایل فونز یو خرڅونکي د مختلفو موبایلونو د ځانګړتیاو په حق له معلومات لري، د کتاب پلورونکي هم باید د کتاب په مختلفو ځانګړنو او ګټو خبر وي، او د یو مناسب او کارنده اثر د غوره کولو لپاره باید مشتری ته ښه مشوره ورکړی شي.
شاه محمد رئیس په افغانستان او نړۍ کې د کابل د کتاب فروش په نامه پیژندل کیږي. هغه په 1940 کال کې د محمد ظاهر شاه خلاف له شوې کودتا لږ وروسته په کابل کې خپل د کتابونو پلورنځی پرانیسته. د شاه محمد رئیس د کتابونو پلورنځی د افغانستان په هکله د کتابونو د څه باندې 40,000 نسخو په درلودلو سره د دغه هیواد په موضوع سره د دنیا یو ډیره ستره خصوصي ټولګه ده. د ښاغلي رئیس د کتابونو د پلورنځی او خپل د هغه نوم هغه وخت مشهور شو چې د شاه محمد رئیس په او په کابل کې د هغه د ژوند په اکله د کتاب فروشۍ په نوم سره یو کتاب 12 کاله مخکې په ناروی کې خپور شو او ډیر زیات وپلورل شو. خو اوس طالبان دوباره په افغانستان کې واکمن شوي او د رئیس چې د مختلفو حکومتونو راتلل او ختمېدل یې په خپلو سترګو کې لیدلې دي، نه غواړي خپل پلورنځی بند کړي. له کله نه چې طالبان کابل ته راغلي دي، د شاه محمد رئیسي دکان ته یوازې دوه مشتریان راغلي دي. هغه وایي غواړم چې هر څه ډیجیټال او آنلاین کړم. د پخوانیو او نایابو کتابونو دوباره نشر کول می هم بل پروګرام دی. همداشان د کتابونو د پی ډی ایف نسخو ته د خلکو د لاسرسی ممکن کول یا یې په انټرنیټ کې وړاندې کول هغه بله لاره ده چې ورباندې فکر کوم. هغه په هر ممکنه طریقه غواړي چې خپل د کتابونو پلورنځی ژوندی وساتي، ځکه چې له دغه کار سره ډیره مینه لري.
د کتابونو پلورونکي د نشر د صنعت د اتصال د وروستۍ کړۍ په توګه د کتاب په پیر پلور او مشتری ته یې په رسولو کې ډیر مهم رول لري. د کتابونو په هکله د هغوی معلومات او د خبرو ډول او سلوک په مخاطبانو کې د مینې په رامنځته کولو کې ستر رول لوبولی شي. شاید فکر وکړی هر څوک چې کتاب لولي یا د لیکونکو او ژباړونکو نومونه ښه زده او یاد وي، هغه یو ښه پلورونکی کیدای شي، خو داسې نه ده. او د کتابونو د پلورونکي لپاره ډیر داسې شیان شته چې خیال ساتل یې
هغه د دې مسلک او پېښې په سم لاره سمول شي. کتاب د دنیا یو ډېر پراخ ډوله مسلکي سیز دی، او د کتابونو د یو پلورنځي د محصولاتو ډولوالی یا ویرایټي حتی د درملتونه هم زیاته ده، خو د یو ښه پلورنځي ځانګړنې څه دي؟ د کتابونو پلورونکی له هر څه مخکې خپله باید له کتاب سره مینه لرونکی او لوستونکی وي. دا جمله په دې معنی نه ده چې ټول شواروز دې په لوستلو بوخت وي، بلکې معنی یې دا ده چې د کتاب نبز یې باید په لاس کې وي. په کار ده خبر وي چې کوم ځوان لیکوال تازه مشهور شوی یا کوم پخوانی لیکوال یا ژباړونکي خپل نوی کار بازار ته استولی دی. یو آیډیل پلورونکی باید خوش اخلاقه او صابر وي، ځکه چې دا د هر کار او کسب لومبنی اصل دی. د کتابونو پلورونکي ته نه دي پکار چې انټرنیټي کتابتونونه خپل سیال وګڼي. داسې مختلف اپلیکیشنونه شته چې کتابونه په تصویري توګه خرڅوي، او په دې وجه چې کاغذ پکې نه استعمالیږي ارزان هم دي. لا هم ډیر خلک په موبایل یا ټیبلیټ کې کتاب لوستل نه خوښوي. ډیر خلک په آنلاین فضا کې یو کتاب ویني، د هغه څو مخونه لولي او ورسره مینه پیدا کیږي، نو بیا ځي او کاغذي نسخه یې اخلي. ټولنیزې شبکې یعنی سوشل میډیا او د هغې کتاب لوستونکي کارونکي د ښو کتابونو تبلیغ کولی شي، او خلک له کتاب پلورونکو سره پخلا کولی شي. نو له دې فضا ډډه نه ده پکار، او د کتابونو د پلورنځیو سیال یې هم ګڼل نه دي پکار. د دې کسب لپاره څو ټکي ځانګړی اهمیت لري. لومبی، عامه اړیکې. دویم، مسؤلیت منل. او دریم، له زده کړې سره مینه او د زده کولو توانمني. د کتاب برخه ډیره پراخه ده، او همدا پراخوالی سبب کیږي چې د کتابونو پلورونکي ډیره پوهه ولري، تر څو په خپلو معلوماتو باندې په تکیې سره د مخاطبانو او مشتریانو ضرورت پوره کړی شي. د کتاب یو پلورونکی باوري دی چې د هغه تجربې ته په پام سره له کتاب سره د پلورونکي مینه په مخاطب کې هم شوق رامنځته کوي، او هغه د کتاب اخیستو ته هڅوي. پخوا د کتابونو دودیز خرڅونکي هغه کسان وو چې خپله د کتابونو عاشقان وو، او له دې برخه سره مینه او دلچسپي درلودله. اوس په مختلفو ډولونو د کتابونو د پلورنځیو د پراختیا له امله دا احساس لا ډیر احساسیږي.
د پروګرام په دوام کې د کتابونو د پلورلو د جذاب کار په اکله د څو ناولونو پیژندګلی وکړو. د جینی کولګن لیکلی د ګوټ پیر د کتابونو دکان د لوستنې او کتاب په اړه او په دې هکله یو ناول دی چې کتابونه څنګه ستاسو په ژوند باندې اغیزه کولی شي. لیکوال په دې کتاب کې هڅه کړې وایي کوم څیز چې د ژوند لپاره غوره کوو زموږ په حسو حال باندې څه اغیزه کوي. جینی کولګن د لوستونکو لپاره یو پیغام په عنوان سره د کتاب په سریز کې لیکلی دی چې په حمام کې، په کټ کې، په د سمندر په غاړه، په پوستي کرسۍ باندې، په سړک باندې د ګرځېدو په وخت، د کتاب لوستونکو په ډله کې، په اضافي وخت کې د لوستلو، په اورګاډي، د معمول په سفر کې، په مسافرت کې، په روغتون کې، په پارک کې، د یوې ونې لاندې په سیوري کې، او داسې نورو ځایونو کې د کتاب د لوستلو په هکله یې یو لړ مطالب لیکلي دي. د داستان اصلي شخصیت خپلې د هغې په وینا یو دلال دی، یعنی ویونکی یو مناسب کتاب ته رسوي، او له دې لارې هم کار لري، او همې دغه کار د خوشحالۍ لامل کیږي. هغه چې غواړي ځان ته یو نوی ژوند برابر کړي یو لیري کلی ته کډه کیږي. یو لیري خوب وهلی کلی چې ډیر لیري دی، هغه یوګان اخلي او پکې د کتابونو ګرځنده دکان جوړوي. هغه په خپل ګرځنده پلورنځي کې مختلفو ځایونو ته او د قصو د ویلو په خپلې وړتیا سره خلکو ته کتابونه ورکوي او د هغوی ژوند بدلوي.
ګرانو دوستانو، د اردن لیکوال جلال برجس د کتاب پلورونکي یادداشتونه یعنی دفاتر الوراق یا نوٹ بکس آف دا بک سیلر نومی کتاب لیکوال دی چې په 2021 کال کې د بوکر عربی انعام هم ګټلی دی. برجس یو شاعر، ناول لیکونکی او په عین حال کې فلایټ انجینیر دی او په ډیره غوره توګه توانیدلی چې خپل مهارتونه د لیکوالۍ له فن سره تطبیق کړي. د دغه کتاب پیښې د 1940 نه تر 2019 کلونو ترمنځ زمانه کې په اردن او ماسکو کې تیریږي. قصه د ابراهیم په نامه د یو کس د ژوند په هکله ده چې د کتابونو د پلورونکي نه علاوه یو مسلکي کتاب لوستونکی هم دی. ابراهیم د خپل دکان له بایللو او په سختې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته د ناولي شخصیتونو په نقاب کې جرمونو او خلاف کارونو ته لاس اچوي. دغه ناول د هغو یادداشتونو ټولګه ده چې هر یو یې ځان ته ځانګړې قصه لري. د دغو شخصیتونو د شتون وجه د ناول اصلي راز دی. پلورونکی په ځلونو د ناول د مشهورو داستاني شخصیتونو په قالب کې ځي او عجیبه پیښې رامنځته کوي. د کتاب لیکوال برجس وایي چې د شخصیتونو په دې ځای پر ځای کولو سره مې دا ویل غوښتل چې د پخوانیو شخصیتونو کړکیچ په اوسنۍ زمانه کې د کتابونو د پلورونکو د کړکیچ په شان دی. بحران هم هغه دی او د وخت په تیریدو سره یې نه پرمختګ کړی او نه پکې بدلون راغلی دی. دغه ناول یوه اشوا کوونکې نظریه لري او د راتلونکي په هکله هم ځینې تمې او امیدونه مطرح کوي. په دې معنا چې که د فساد، بېوزلۍ، جهالت او بېروزګارۍ په شان منفي عناصر په پوره قوت سره باقی پاتې شي نو ټولنه په زوال محکومه ده او راتلونکی به یې ویران وي.
دوستانو، کله کتاب سره مینه لري په زیات احتمال د ای جی فکری د ژوند داستانی کتاب به مو خوښ شي. د دغه کتاب کیسه د یو میانز عمره کتاب پلورونکي په هکله ده چې میرمنې په یو اکسیډنټ کې مړه شوې او د دغه فقدان په وجه یې له شاوخوا نړۍ سره اړیکې غوڅې کړي او مناسب روحي او جسمي حالت نه لري. یوه ورځ چې خپل کتاب پلورنځي ته ننوځي د یو ماشوم د ژړا غږ اوري او متوجه کیږي چې یو کس یو ماشوم په دکان کې پرېښي. دغه پیښه سبب کیږي چې ژوند هغه ته یو نوی فرصت ورکړي او د ماشوم د پاللو د مسؤلیت په منلو سره ژوند ته د بیا ستنېدو چانس پیدا کوي. د دغه ناول لیکونکي ګابریل زووین په 1980 کال کې په نیویارک کې پیدا شوې ده. د کتاب اتل شخصیت یوه هندۍ امریکایي میرمنه ده او لیکواله وایي چې د هغو ننګونو له امله چې د څو ملیتي والي په وجه پرې تیرې شوې دغه کار انتخاب کړی دی. د مایا شخصیت چې په کتاب لوستلو یوه مینه نجلۍ ده، د لیکوالۍ ورکواړي او پیغلتوب ته ورته دی. د ای جی فکری داستاني ژوند د کتاب په یوه برخه کې لولو. فکر کوي ډیر آسان کار دی، موږ کتاب لولو چې پوه شو یوازې نه یو. موږ کتاب لولو ځکه چې یوازې یو. موږ کتاب لولو او نور نو یوازې نه یو. موږ یوازې نه یو. غواړي هغې ته ووایي چې زما ژوند په دغه کتاب کې پټ دی. دا کتاب ولوله او زړه مې وپیژنه. موږ ناول نه یو، موږ لنډه کیسه نه یو، په پای کې موږ د کیسې ټولګه یو.
ګرانو مینوالو، د کتابونو د یو پلورونکي خاطرات یعنی کنفیشنز آف ا بک سیلر د شان بایتل لیکلی کتاب دی. بایتل د کتابونو یو پلورونکی دی او د استعمال شوو کتابونو یو ستر پلورنځی چلوي. هغه په دغه کتاب کې د کتاب خرڅونې په کار کې خپل خاطرات او یادونه لیکلي دي. بایتل وایي د کتابونو پلورنځی تاسو ته له هغو کتابونو سره د تړاو ډیر خوند درکوي چې په یو ډول یې زموږ نړۍ ته علمي او کلتوري اعتبار ورکړی دی. د ژوند په نورو کارونو کې دا ډول ارزښناک موقعیت ډیر کم تجربه کولی شو، هغه هم د یو ستومانه کوونکي او تکراری کار د ترسره کولو په خاطر نه، بلکې په دې تصور سره چې دا چانس ولري چې هغه اولنی کس کیدلی شي چې د یو داسې کتاب لومبنی نسخه په لاس کې واخلي چې د انسانیت په تاریخ کې یو بدلون راوستلی شي.
کتابونه د علم باغونه. قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښاد آباد او بریالي اوسئ.